سلامونه ستړي مشه تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري ازادي رادیو واست سهاله شپګو د مخام تر شپګو پلانډو چپو 1925 او د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي پیل کو په خبرونو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هغه قونسلي خدمات چې په بهر کې د افغانستان د یو شمېر ډیپلوماټیکو استازولیو لخوا افغانانو ته وړاندې کیږي بې اعتبار اعلان کړی دی. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ زی احمد نن پر ایکس شبکې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د طالبانو حکومت د دې حقوقي اسنادو پر وړاندې هیڅ راز مسؤلیت نه لري. کغلی زی احمد وایي چې په بهر کې ډیره افغانان کولای شي د قونسلي خدماتو لپاره په نورو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولیو ته مراجعه وکړي. په بلجیم، اروپایي ټولنه او ناټو کې د جمهوریت د مهال سفیر نظیف الله سالارزی پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه بې اعتباره بللې او لیکلی دی چې په بلجیم او د اروپایي ټولنې په ټولو غړو هیوادونو کې د افغانستان په استازولیو کې قونسلي خدمات د پخوا په څیر دوام لري. د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د سیمې له څو هیوادونو پرته په اروپایي ټولنه او نورو هیوادونو کې د افغانستان ډېری سیاسي استازولۍ د پرزیدلي جمهوري نظام د ډیپلوماتانو په لاس کې دي. یونیسف وایي په افغانستان، بنگلادیش، هند او نیپال کې وروستیو بارانونو او سیلونو د شاوخوا 6 میلیون ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په دې هیوادونو کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د یونیسف د جنوبي اسیا د څانګې مشر سنجی بیجی سیګارا د بارانونو او سیلونو په نتیجه کې د دې کوچنیانو او تنکیو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د هغو مصیبت پلو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د روغتیا او خوندیتوب لپاره اندېښنه لري چې سیلونو بې کوره کړي دي. یونیسف له ماشومانو سره د سیمې په کچه د بیړنۍ مرستې لپاره د 3.9 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. د تیرې چنګاښ میاشتې په پای کې په ننګرهار کې له سیلونو وروسته د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې سیف د چلډرن وویل په افغانستان کې شاوخوا 1500 ماشومان بې کوره شوي دي. مسعود پزشکیان نن د ایران په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړل. هغه په ایران کې د رسمي دین او جمهوری نظام د ساتنې او د دین ترویج او د هر ډول استبداد څخه د مخنیوي او د افرادو د ازادۍ او وقار د ملت لپاره د اساسي قانون لخوا پیژندل شوی حقوقو ملاتړ کولو قسم وخوړ. په دغه مراسمو کې د ایران د مقننه او قضایه قوې د رئیسانو، چارواکو او لوړپوړو چارواکو سربیره پر مختلفو سطحو کې خارجي میلمنو هم ګډون کړی وو. په دې مراسمو کې د طالبانو د حکومت د مرستیال مولوی عبدالکبیر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی هم ګډون کړی وو. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای تیره یکشنبې پزشکیان رسمن د نوي ولسمشر په توګه تایید کړ او لارښوونه یې ورته وکړه چې د لویدیز پرتله د ایران له ګاونډیو سره د اړیکو پر جوړولو ډیر تمرکز وکړي. د زړه جراح شپږ 9 کلن پزشکیان د معتدلو اصلاح غوښتونکو له ډلې دی چې د جولای په 15 نیټه یې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په 2 پړاو کې د بنسټپال کاندید سعید جلیلی ته ماتې ورکړه. بلوس معترضان په ګوادر بندري ښار کې د خپل پرلت په دوام نن د یوې ویډیو په خپرولو سره وویل چې خوزدار ښار چارواکو د یو زیات شمیر پولیسو پر ځای پر ځای کولو سره د سولهییزو لاریونونو مخه نیولې. بلوس فعالانو د خپلو نورو ملګرو د نیول کېدو پر احتمال اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دولتي ځواکونو معترضانو ته ګواښ کړی چې که پرلت ته دوام ورکړي نو پړ به وبلل شي. د بلوس پرلتوال په وینا امنیتي ځواکونو د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د دوی ګڼ شمېر مشران نیولې دي، خو د پاکستان پوځ بیا په پرلتوالو د یو سرتیری د وژنې تور لګولی. پوځ په نوم په یو بیان کې ادعا وکړه چې معترضان د ګوادر د امنیتي ساتونکو پر وړاندې له تشدد څخه کار واخیست او یو تن یې وواژه او 14 نور یې ټپیان کړل، خو د پیښې د څرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. مهرنګ بلوچ چې د دې اعتراضونو مشري کوي پرون په یو ویډیوي وینا کې دولت په ناسمو تبلیغاتو توران کړ او وی ویل چې امنیتي ځواکونو د سوله ییزو معترضانو پر وړاندې له تشدد څخه کار واخیست. د بریتانیا پولیس وایي چې د انګلند په شمال لویدیز ښار ساوت پورت کې د پرونی برید پر مهال ټپي شوې درې ماشومې هم نن په روغتون کې ساور کړه. د یوګا د زده کړې پر یو ټولګي د چړې په وسیله د دې برید په پایله کې دوه نجونې چې یوه 6 کلنه او بله 1 کلنه وه پرون مړې شوې. دریم انجلۍ چې 9 کلنه وه نن سا ورکړه او د نورو 5 ټپي ماشومانو او 2 لویانو وضعیت نازک بلل شوی دی. پولیس په دې برید له مشکوک 10 کلن تورن څخه تحقیقات کوي او هڅه کوي چې د دې برید علت معلوم کړي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې خونړۍ حملې پر وړاندې د سخت ځوابي اقدام ژمنه وکړه چې د اشغال شوي ګولان په لوړو کې 12 اسرائیلي تنکي ځوانان ووژل. نتنیاهو پرون د جولای 9 نیټه په مجدل شمس ښار کې هغې ساحې ته چې دا توغندیو حمله پکې شوې وه ولاړ او ویې ویل د اسرائیل دولت به دا برید بې ځوابه پرېنږدي او نشي یې پرېښودلی. بیا هم خراغلی د خبرونه زه فرشته سهاک د بهروز دلیری په تخنیکی همکاری درته وړاندې کوم. په هرات ولایت کې لسګونو صرافانو وروسته له هغې چې 3 ورځې دوکانونه تړلي پاتې شوي وو په اعتراضونو لاس پورې کړ. په دې اړه وړاندې درته نور جزئیات خپروو. له دې سربیره راسره به واورئ چې د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسون نن د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي. خو یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې وایي له دې غونډې هرکلی کوي خو تېر ورته غونډو د دوی ستونزې نه دي حل کړي. یونیسف راپور کې به واورئ چې د تیرې چنګاښ میاشتې پای کې ننګرهار کې له سیلونو په اړه د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې سیف د چلډرن وویل په افغانستان کې شاوخوا 1500 ماشومان بې کوره شوي دي.
تر څو چې خپل افغانان په دوک کې ننی او خپل افغانان د افغان میرمنو په هکله باندې یو تصمیم ونه نیسي فکر نه کوم چې خارجي غونډې به ډېرې تاثیرناکې وي.
نور مطالب هم شته راسره خپرونې کې ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د خبرونه تبيام خرغلي ورزو خپل لومړی راپورته. په هرات ولایت کې لسګونو صرافانو وروسته له هغه چې 3 ورځې دوکانونه تړلي پاتې شوي وو په اعتراضونو لاس پورې کړ. دوی چې د طالبانو د حکومت د والی د دفتر مخې ته راټول شوي وو وایي د طالبانو د حکومت له لورې د صرافۍ د جواز ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوې پیسې ډېرې دي او دوی یې توان لري چې پوره یې کړي. نور حال یې د بده سپوږمۍ په راپور کې
جواز 65 لک روپی یک جواز مای 2 لک روپی هم مصرف داره 67 لک روپی میتونه برادرانی هم 66 لک روپی 600 لک روپی هم مگر تو موجودی دیشته بشه از کجا باشه برادر.
په هرات ولایت که مو یو اعتراض کوونکی صرف اوریدو دوی چشمیر یه لسکونو ترسیدو دی سیشن بی پورز دی جولای پا دیر شما دی طالبانو دی حکومت دی والی دی دفتر مخی تر راتول شوی و او ویل یه دی طالبانو دی حکومت للوری دی صرافه دی جواز دی ترلاسه کولو لپارا تاکل شوی پیسی دیری دی او دی پری کولو توان یه نلری. دوی ادعا کوی چه طالبانو پا تیرو 2-3 ورځو که په هرات که دی یوشمیر صرافانو دکانونا تړلی. تر دې وړاندې هم د هرات ولایت د خراسان بازار څخه په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې وې چې په کې لیدل کېده چې په دغه مارکیټ کې یو شمیر دوکانونه تړل شوي او دوکانداران په بازار کې دننه راټول شوي دي. په هرات ولایت کې یو شمیر صرافان وایي د طالبانو له حکومت څخه د جواز اخیستلو لګښت د دوی لپاره ډیر لوړ دی چې د پرې کولو توان یې نه لري. دوه صرافان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوې پیسې ورنه کړي نو دوی به ونه توانیږي چې خپلو دندو او د صرافۍ مسلک ته دوام ورکړي. هغه چې د دوی په خبره وس او توان یې نه لري.
هغه چې غواړي د پیسو راکړه ورکړه وکړي باید معیارونه پوره کړي. که معیارونه پوره نه کړي دوی نشي کولی صرافي وکړي.
د خراسان مارکیټ شاوخوا سیمه او د خراسان مارکیټ کې لا هم د دوکانونو د تړلو لړۍ روانه ده. ښایي له 1500 څخه تر 600 پورې دوکانونه وتړل شي.
د هرات د والی ویاند نثار احمد الیاس په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د هرات د صرافانو د ټولنې مشر غلام محمد سهرابی هم وایي چې د صرافۍ د جواز د ترلاسه کولو لپاره شپږ میلیونه افغانیو ته اړتیا ده. دغه شان ورسره د جواز د ترلاسه کولو لپاره د 1500 افغانیو بانکي سټیټمنټ هم ضروري ده. د هرات د صرافانو د ټولنې مشر ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د پیسو د راکړې ورکړې جواز په 200,000 افغانۍ و او بانکي سټیټمنټ ته هم اړتیا نه وه. نوموړي د طالبانو له لوري د دې اقدام موخه د صرافیو د مالي اعتبار لوړول وبلل او زیاته کړه چې د طالبانو حکومت تر اوسه په دغه ولایت کې د صرافۍ شاوخوا 300 دوکانونه تړلي او د هغو صرافیو د تړل کېدو لړۍ لا هم روانه ده چې جوازونه نه لري. سهرابي زیاته کړه چې د طالبانو حکومت د تیر جمهوري نظام ټول جوازونه لغوه کړي او صرافان باید نوي جوازونه واخلي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم درته لرو، خو وس ورزو د یونیسف راپور ته. یونیسف د جنوبي اسیا په 15 هیوادونو کې د ماشومان او د هغوی د کورنۍ پر وضعیت د اندېښنې په څرګندونو سره وایي سختو بارانونو، سختو بادونو او سیلابونو شپږ میلیونه ماشومان له خطر سره مخامخ کړي دي. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ په افغانستان، هند، نیپال، بنگلاديش او پاکستان کې د ماشومان د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې په ټوله سیمه کې د ماشومان د بیړنی چمتووالی د ملاتړ لپاره 9.3 میلیونه ډالر مرستو ته اړتیا لري. نور حال یې په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي بارانونو، طوفانونو او سیلابونو د افغانستان په ګډون د سویلي اسیا په 15 هیوادونو کې د 6 میلیونه ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ د جولای په 9 په خپله ویب پاڼه کې د یو راپور په خپرولو ویلي چې په افغانستان، هند، بنګلادیش، نیپال او پاکستان کې سیلابونو د ماشومانو د سرپناه د ویجاړولو سربیره د هغوی ښوونځي هم ویجاړ کړي دي. یونیسف په دغه راپور کې ویلي چې په ټوله سیمه کې د ماشومانو د بیړني چمتووالي د ملاتړ لپاره 9.3 میلیون ډالر مرستې ته اړتیا ده. د راپور په دوام کې راغلي چې بې کوره کېدل او بې ځایه کېدل ماشومان له ناوړه چلند او قاچاق سره مخ کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته د یونیسف په حواله وویل چې په جنوبي اسیا کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ښاغلی دوجاریک زیاته کړه
یونیسف په ټولو دغو هیوادونو کې شتون لري او له دولت او خپلو شریکانو سره د زیانمنو کورنیو ماشومانو ملاتړ کوي. ځینې مرستې د پشخانو، خیمو او داړینو توکو توزیع ده. همداشان یونیسف له نړیوالې ټولنې څخه د 9.3 میلیون ډالرو مالي مرستې غوښتنه هم کړې ده، تر څو د اقلیمي بدلون په وړاندې د اضطراري تیاري پروګرامونو له لارې د سیمې ماشومانو ملاتړ وکړي.
یونیسف ویلي چې په بغلان، بدخشان او د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 50 کسان وژلي او 1900 کورنۍ اغیزمنې کړې دي. په راپور کې ویل شوي چې سیلابونه د ځاني زیانونو سربیره د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د ماشومانو روغتیا ګواښي او د نس ناستي په څیر ناروغیو خطر زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو طبیعي پیښو څخه زیانمن شوي کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ماشومان د پاکو اوبو کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د نشتوالي له امله زیانمن شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خیال زمان چې وړه لور یې په دې ولایت کې په وروستیو طوفانونو کې مړه شوې ازادي راډیو ته وویل چې له طوفانونو وروسته د ده بله لور ډېره ویرېدلې ده.
تکلل تقریبا تمن کلو بلا زخمی دا یو نه بلا ورځ عام زخمی دا هغه ول ورځ کې چې کله دا طوفان کې شنو بیا به اسمان شین غو دا ورځو یا به ورځ را نه یا به باد شنو دی به جلال پوه شو ول ورځو ډیر به ریدلې.
د بغلان ولایت له سیلابونو څخه زیانمن شوی عبدالمجید هم مرته کې سلری
په وروستیو سیلابونو کې مې خپل مور، پلار او ماشوم له لاسه ورکړل. موږ له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ یو. یو بل ماشوم مې په خپل ورور پسې چغې وهي او نارامه دی. ډاکټر ته مې بوته ویلي روغ دی خو په خپل ورور پسې ژاړي.
دا راپور په داسې حال کې خبریږي چې تر دې مخکې هم بیلابیلو سازمانونو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو ته غواګی است د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل میک وای ل افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو وروسته له زندانه تښتیدلي زرګونه داعش جنګیالي وس په نورو هیوادونو کې د داعش په بریدونو کې مرسته کوي. نوموړي ویلي دا جنګیالي د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان په ځینو سیمو کې میشتي. دا اندېښنه په داسې حال کې ده چې د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د تیرې جون میاشتې په 11مه په امریکا کې 8 تنه تاجکستانی وګړي د داعش د غړیتوب په تور نیول شوي وو. پاتې حال یې په راپور کې واوري.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښودلې. نوموړي ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو وروسته زرګونه داعش جنګیالي له باګرام زندان تښتېدلي او د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان په ځینو سیمو کې میشت شوي دي. هغه زیاته کړې دغه جنګیالي اوس په نورو هیوادونو کې د داعش په بریدونو کې مرسته کوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال دا خبرې له سی بی سی شبکې سره په مرکه کې کړي. نوموړي چې د دې مرکې یو برخه پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه هم خبره کړې ویلي
مونږ افغانستان د مخکینی حکومت پر زیدل ولیدل په زرګونو د داعش جنګیالي د باګرام له زندانه ووتل او په افغانستان پاکستان او تاجکستان کې میشول. بیا د سیمې هیوادونو لارې ونیول او د مکسیکو له لارې متحد ایالتونو ته راغلل. مونږ په دې اړه په کراتو خپلې اندېښنې مطرح کړي دي خو تازه اف بی آی د داعش اته غړي نیولې خو پوښتنه دا ده چې نور څومره کسان دلته په متحدو ایالتونو کې دي.
جمهوري غوښتونکي مایکل مکال د جو بایډن ادارې له سرسختو مخالفینو څخه دی. په ځانګړي ډول یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هغه د حکومت پریکړې په وار وار نقد کړي. هغه چې ولسمشر بایډن یې ننګه کوي او پر ځای بولي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د تیرې جون میاشتې په 11مه د امریکا په نیویارک او لاس انجلس کې 8 تنه تاجکستاني وګړي د داعش د غړیتوب په تور نیول شوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له دې وړاندې د روان کال د وري په میاشت کې هم له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیا او د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. نوموړي ویلي وو چې داعش امریکا او اروپا ته لوی ګواښ دی. په افغانستان کې د داعش وسلوالو د موجودیت او نورو هیوادونو ته دغه وسلوالې ډلې د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې لا وړاندې موجودې دي. د روان کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخوانی قومندان فرانک مکنزي هم له ای بی سی سره په یو مرکه کې د داعش لخوا په امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدونو لپاره د قوي ارادي خبرداري ورکړې وو. نوموړي ویلي وو چې دا ډله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته پیاوړې شوې ده. له دې وړاندې د روان میلادي کال د مۍ په 4مه د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې د وسلوالو د فعالیتونو د ډیرېدو خبر ورکړې وو. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې. دا په داسې حال کې ده چې په یو تازه اقدام کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د داعش خراسان ډلې د مالي شبکې د لمنځوړلو لپاره $10 میلیونه جایزه هم ټاکلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بیا هم خراغلی په نړیوالو موضوعاتو کې فلسطین ته ورزو. زرګونه فلسطینیان نن وروسته له هغه په خان یونس ښار کې خپلو کورونو ته ستانه شول چې اسرایلي سرتیري ترې ووتل. په غزه کې د اوربند لپاره له څو میاشتې راهیسې پیل شوې د منځګړو هڅې لا هم نتیجه نه ده ورکړې. په عین حال کې د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې په خان یونس کې د 240 فلسطینیانو مړی موندلې دي. پاتې حال یې د احمد تکل په راپور کې واوري.
د غزې د تړانګې په مهم ښار خان یونس کې چې د اسرایلو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې تر ډیره ویجاړ شوی، زرګونه فلسطینیان نن خپلو مینو ته ستانه شول. په دې سیمه کې د اسرایلو عملیاتو چې د اسرایلي چارواکو په وینا هدف یې د حماس ډلې ځپل و، یوه اونۍ دوام وکړ. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. د راپورونو له مخې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته فلسطینیان څه پلي څه په خرګاډو له خپلو وسایلو سره خپلو کورونو ته ستانه شول. په داسې حال کې چې ډیری کورونه ویجاړ شوي وو. عیني شاهدان وایي چې اسرایلي ځواکونو د بني ساحلا په نوم د خان یونس لویه هدیره او شاوخوا کورونه او سړکونه په بولدوزرونو وران کړي. د سیمې ډیری اوسیدونکي وایي چې دوی د څوم ځل لپاره بې ځایه شوي دي. د اسرایلو پاوز ویلی دی چې ځواکونه یې د یوې اونۍ عملیاتو په ترڅ کې له یو نیم سل ډیر فلسطینی وسلوال وژلي، د وسلو د لیک تونلونه یې ویجاړ کړي او وسلې ترې ضبط کړي دي. په عین حال کې د غزې روغتیایي چارواکو خبر ورکړی چې د اسرایلي سرتیرو تر وتلو وروسته یې د 240 فلسطینیانو مړي د خان یونس په ختیځ کې موندلي دي. د غزې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي دي چې 200 نور کسان لا هم لا درک دي او د موندلو لپاره عملیات روان دي. په غزه کې د اوربند لپاره لمیاشتو رئیس پیل شو د منځګړو هڅو لا هم نتیجه نه ورکړي او د دوشنبه په ورځ اسرایلو او حماس یو ځل بیا پر یو بل تور ولګاو چې د برخه کې د پرمختګ پر وړاندې خند جوړوي. حماس د سیو اوربند غوړي چې په نتیجه کې د غزې جګړه پای ته ورسیږي، خو د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې دا کړکیچ یوازې هغه محل پای ته رسیدای شي چې حماس ټلمات شي. د دوړو خو ترمنز د اوربند عملی کېدو د څرنګوالي په برخه کې اختلافونه هم پر ځای پاتې دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې د تیر کال د اکتوبر په 8مه د غزې د جګړې لپاره رئیس د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې 9400 فلسطینیان وژل شوي او له 9000 زیات نور ټپیان دي. په عین حال کې د ګولان د لوړو په اشغالي سیمو کې په یو توغندوی برید کې د 1200 اسرائیلي زلمیانو تر وژل کېدو وروسته د اندېښنې په زیاتېدو دي چې د غزې جګړه د ټول منځني ختیځ په کچه پراخه نشي. اسرائیلو او متحدو ایالاتونو ویلي دي چې د حمله د ایران پلاوی حزب الله ډلې لخوا شوې ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په مجدل شمس ښار کې هغه ساحه ته ولاړ چې دا توغندوی برید پکې شوی وو او وی ویل دا برید به بی ځوابه پرې نږدي. هغه زیاته کړه چې د اسرائیلو غچ به ډیر سخت وي. خو د امریکا د دفاع وزیر لوید اوستین ویلي دي چې دا فکر نه کوي د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ جګړه به پراخه شي. اوستین چې د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره یو ځای د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د نن خبریالانو ته ویل چې د لبنان او اسرائیلو په ګډ سرحد کې د کړکیچن حالت له کبله له اندېښنو سره سره فکر نه کوي چې دا کړکیچ به د سیمې په کچه په لویه جګړه بدل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو نور راپورونه او مرکه کولای شي زموږ په ویب پاڼه azadi.com کې هم ولولئ. د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون نن د افغان نجونو او خزو د حقوقو پاړه دی وی غونډې کوربه دی. د دې غونډې یو ګډون کوونکی یو د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو برخیم رستیاله هیدر بار وای په یاد غونډه به په بیلا بیلو برخو کې ل افغان نجونو او خزو د ملاتړ پاړه خبرې وشي. یو شمیر افغان نجونی او میرمنې وای ل د غونډې هر کلی کوي خو وای تیر ورته غونډو د دوی ستونزه حل یا کم کړي نه دي. پاتې حاله پر راپور کې
افغان خزانجونو ته د عدالت غوښتنې او له دوی څخه د ملاتړ په هدف د غونډو په دوام دا ځل د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون د یوې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې چې د امریکا په وخت غرمې 2 بجې او د افغانستان په وخت 12:30 بجې د امریکا په واشنگتن ډي سي ښار کې جوړیږي، ګډون کوونکي به په افغانستان کې د خزانجونو د بشري حقوقو د اوسني وضعیت په اړه خبرې وکړي او د کانګرس د اقدام لپاره به سپارښتنې وړاندې کړي. تکر شوې په دې غونډه کې د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي رینا میری، د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو برخې مرستیاله هیدربار، د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څېړونکي میترا مهران او د خزو د حقوقو فعال وحید امیری ګډون وکړي. سربېره پر دوی د کورنۍ او بشري حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال استيفانو جنارینی او د حقوقو پروفیسور جین ادولف به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. میرمن هیدربار ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه غونډه له افغان خزانجونو سره د امریکا دښمنو د یادولو لپاره یو فرصت وبلله. هغه وویل چې دوی په دې غونډه کې په امریکا غږ وکړي چې د هغو هڅو ملاتړ وکړي کوم چې طالبان د افغان خزانجونو په وړاندې د جرمونو لپاره حساب ورکوونکي ګڼي. نو موري زیاته کړه
will also be calling for the US to make it easier for Afghan women and girls.
مګبه په امریکا غږ وکړو چې د افغان مېرمنو او نجونو لپاره د کډوالې وضعیت اسانه کړي، څو په دې هواد کې بیا مشته شي او د افغانستان د نن او بهر د بشري حقوقو مدافعین ته مویل کړي او وګوري چې دوی مرسته د زده کړې برخې په ګډون څنګه کولای شي، د خزو او نجونو سره مرسته وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې شر دوستانه مرسته په حقیقت کې خزو او نجونو ته رسیږي.
women and girls
ی دربار دغه شان زیاته کړه چې یو لوړاندیزونو څخه به دا وي چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری دفتر دی دایمي شي. یو شمېر افغان نجونې او ښځې که څه هم له دې غونډې هرکلی کوي، خو وایي نور دې ډول غونډو ته خوشبینه نه دي. له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې دوو نجونو چنې غوښتل نومونه یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
زما په نظر باندې دغه نورې غونډې هم څه سوي دي، داسې خاص بدلون د افغان ښځو په ژوند کې نه ده راغلی او د اسلامي امارت دریځ د دوی په وړاندې نه ده بدل شوی. زه هیله لرم چې دا غونډه ګټه وکړي او هرکلی یې کوو، خو ځکه پخوانیو ګټه نه ده کړې نو داسې خاص امید شاید ورته شتون ونه لري.
ترڅو چې خپل افغانان په دوه کې نه نیو، خپل افغانان د افغان مېرمنو په اکله باندې یو تصمیم ونه نیسي، فکر نه کوم چې خارجي غونډې به ډېرې تاثیرناکې وي د افغان نجونو په ژوند کې او فعلي وضعیت لپاره.
د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون د غونډه نن په داسې حال کې جوړیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په څلورمه نیټه له تلونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د غونډه نمایشي وبلله او وی ویل هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي یا هلته څه وایي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پر افغان مېرمنو ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي چې پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او په وار وار یې د لرې کولو غوښتنه شوي، خو طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړم چګلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ دفتر یونما وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د وژنو، خپل سرو نیونو، توقیف، شکنجې او ناوړه چلند لږ تر لږه 15 پیښې مستند کړي دي. یونما په خپل تازه راپور کې چې نن سه شنبې خپور شوی ویلي دا پیښې یې د روان کال د اپریل له لومړۍ د جون تر دیرشمې نیټې مستند کړي دي. په دې راپور کې چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په نوم خپور شوی، په دې هیواد کې د میرمنو د وضعیت، د امنیتی پیښو او ملکی تلفاتو او د رسنیو د ازادۍ په اړه هم معلومات ورکړل شوی دي. نور حالی په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ دفتر په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د نقص او ملکی تلفاتو په اړه تازه شمیرې خبرې کړي. یوناما په دغه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شوی ویلي چې د روان کال د اپریل له لومړۍ د جون تر دیرشمې په افغانستان کې د وژنو، خپل سرو نیونو، توقیف، شکنجې، ناوړه چلند او ګواښونو لږ تر لږه 15 پیښې مستند کړي دي. په راپور کې راغلي چې په دې پیښو کې 6 د توقیف او خپل سرو نیونو، 10 نورې د ګواښونو، شکنجې او ناوړه چلند او دغه راز د پخوانیو چارواکو سرتیرو د وژنې 15 پیښې مستند کړي دي چې په ټکو یوه د طالب وسلوالو او څلور نورې د نامعلومو وسلوالو له لورې رامنځته شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې د یوناما د بشري حقونو څانګې د هغه افرادو په وړاندې چې افغانستان ته په زور راستانه شوي د داسې سرغړونو راپورونه ترلاسه کړي کوم چې د شکنجې، ناوړه چلند او د نورو نه جبرانېدونکو زیانونو دوامداره خطر په ډاګه کوي. په دې راپور کې په تیرو دریو میاشتو کې ملکی مرجوبلې ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د چاودنو له امله 12 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. په راپور کې دغه ملکی مرګ ژوبلې عاملین داعش خراسان څانګې وسلوال بلل شوي. یوناما په راپور کې دغه راز د تیرې میاشتې په 19 او 29 د ډورن کرخې په اوږدو کې د پکتیا او خوست په بېلابېلو ولسوالیو کې د پاکستاني پولیساتو او طالب وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ملکی مرګ ژوبلې ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې په دې پیښو کې 12 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. دغه راز د طالبانو له لوري په بدخشان کې د کوکنارو پر ضد کمپاین ته پکې اشاره شوې چې د راپور په ټکو په تاوتریخوالي بدل شو او د طالبانو په ډزو کې پکې لږ تر لږه 18 ملکیانو ته مرشوب لواوخته. په تیرو درې میاشتو کې د طالبانو له لوري په عامه ځایونو کې بدني سزاګانې ورکول، د ښځو د حقونو وضعیت، د رسنیو ازادي او عدلي اجرات نور هغه موضوعات دي چې په دې راپور کې راغلي. یوناما ویلي په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې د ټولو ښځینه کارکوونکو میاشتني امتیازات تر 5000 افغانۍ
راټیټ کړل. دغه راځي په کابل کې د خزو یو نه دولتي موسسه لدی عمل غوتړل چې خزینه کارکونکو ته د دفتر ته د ورتګ اجازه ورکړي وه. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي په افغانستان کې بشري وضعیت تر بل هر وخت خراب دی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو پر حکومت خپل فشارونه زیات کړي. د خزو د حقونو فعالې مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه زنان افغانستان بیشترین
لبده مرغ افغان میرمنی در طولو دیری زیان منی شویدی. افغان فزیل هر دول سختر لیری شویدی او پا افغانستان که دخزو پا براندی جنسیتی تبعیز رواندی دغرست فقر او غیر قانونی کدوالی دیر شویده او پا هر برخه که در بشری حقون و وضعیت خراب دی
متوجه مردم افغانستان است.
در طالبان حکمت دوی نماد تازه